کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې د یو ساعت د ازادي په سبق کې خبرونه ته ځانګړې شوې ده چې په ترڅ کې د افغانستان په اړه د جنیوا کانفرنس د ژمنو په تړاو بحث لرو چې دغه ژمنې یا دغه همکاري د نړیوال ټولنې څومره د افغانستان د سولې پر خبرو باندې اغیز کولای شي. په دې خبرونه کې تاسو هم خپل نظر څرګندولای شي، خو دا خبرونه به ورسره زما همکار احمد شیبر درته وړاندې کړي. تر هغه د مخه به زه فریبا ظاهر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. پسر که ده مهم و خبرونه سرچه که استرالیا خپل ځنګړو ځواکونو کې لښته لژد لسو کسانو دندې پای ته رسولې دي. د میدان وردګ چارواکي ویل هغه اتوشتو کسانو څخه چې وسلوالو مخالفینو تشتولي وو ولستنې بیرته خوشې شوي. او د ایران ولسمشر حسن روحاني وی ایران او د امریکا متحده ایالات کوور وړي کولای سي د 2018 کال د جنوري تر شلمې مخکې شرطونو ته چې دوه هیوادونو پرې موافقه کړې و بیرته ورګرځي. د خبرونو تفصیل: استرالیا د خپلو ځنګړو ځواکونو کې لښته لږ د لسو کسانو دندې پای ته رسولې دي. د استرالیې سرتیرو ته د پنځمې پرز له دندو څخه د لرې کېدو دا لیکونه وروسته له هغه استول کېږي چې د استرالیا د دولت په خپلو څېړنو کې څرګنده سوه چې په افغانستان کې ځنګړو ځواکونو بشري جنایت کړی او لښته لږ 8 افغانان یې چې ملکیان او بندیان پکې شامل دي په ناقانونه توګه وژل دي. په دې وژنو کې د استرالیا د ځنګړو ځواکونو 19 سرتیر شکل بلل سوي. په دې اړه د څېړنو راپور چې د استرالیا د دفاعي مفتش لخوا ټاکل سوی قاضي خبر کړی و په دې پکشي د دې نونو سکستانو هویت نو په ډاګه سوی. خو دا سرتیری چې ځینې اوس هم په پوز کې دي او ځینې پخوانی سرتیری دي ممکن عدلي او قضایي تعقیب ته معرفي سي. د میدان وردګ چارواکي وایي له هغه 28 کسانو څخه چې وسلوالو مخالفینو پرون تشتولي وو ولستنه یې بیرته خوشې سوي دي. د میدان وردګ د والي ویان محب الله شریفسي رسنیو ته په واسطولي پیغام کې ویلي چې دغه کسان تیر ورځ په جلریز ولسوالۍ کې تشتول سوي وو. نوموړي زیاته کړه
تیر ورځ د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ چپټال سیمه کې وسلوالو مخالفینو 28 ملکی کسان له موټر څخه ښکته کړي او لازم سره نامعلوم ځای ته وړي دي. د هغې له جملې څخه 11 کسان ورسره پاتې دي او 2 کسان وسلوالو مخالفینو خوشي کړي دي. د ولایتي ادارې قومي مشرانو مخورو په هڅه باندې کوشش کوي چې دغه پاتې 11 کسان نور هم له دوی څخه آزاد خپل کورونو ته ستانه شي.
تر اوسه د تشتول سوي کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویل سوي. اخوا د نورستان د کلیو پراختیا او بیا رغونې چارو رئیس د وسلوالو له منګولو راخوشي سو. انجینر سید معصوم سیدی یوه اونۍ وړاندې د کونړ ولایت چاپیدرې ولسوالۍ په مربوطاتو کې وسلوالو کسانو تشتولی وو. د نورستان د حج او اوقافو رئیس او د قومي جرګې مشر مولوي محمد انور ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی سیدی د قومي جرګې په هڅو تېره شپه راخوشي سو.
نورستان د انتخاب جهاد رئیس چې سمو دوران د معلومه خلکو وړه وو د ولسونو په هڅه او د ځینو مشرانو په هڅه باندې دغه راخوشوي دي او بېرته د بشرته امید کوم ته رسېدلي.
سید معصوم سیدی د نورستان مرکز پارون تروانو چې په کمین برابر سو د بریټ فرمحال د سیدی یو ملګری وژل سوی وو. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د یادو کسانو د تښتونې په اړه څه نه دي ویلي، خو قومي مشران وایي چې تښتول سوي کسان یې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو سره پیدا کړي دي. د بلخ امنیه قمندانۍ تایید کړی چې د چمتال ولسوالۍ د سیمه ایزو پولیسو یو قمندان د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل سوی دی. د بلخ امنیه قمندانۍ ویان عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې دغه قمندان امیر ګل نومیده او تېره شپه د مزار شریف ښار د 15 حوزې اړوند سیمو کې د نامعلومو کسانو په ډزو ووژل سو. ښاغلی عادل وویل چې د دې پېښې په اړه څېړنې پیل سوي دي، خو تر اوسه په دې تړاو څوک نه دي نیول سوي. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی وی ایران او د امریکا متحده ایالات کوو غواړي کولای سي د 2018 کال د جنوري تر شلمې مخکې شرطونو ته چې دواړو هیوادونو پرې موافقه کړې و بیرته ورګرځي، یعنی مخکې لدی چې ډونالد ترامپ د امریکا د ولسمشر په توګه کار پیل کړي. حسن روحانی پرون چهارشنبه په تهران کې د کابینې غونډې ته په وینا کې وویل ایران د کار ته لیواله دی که امریکا هم ورته لیوالتیا ولري.
ما امیدواریم دولت آینده آمریکا در اولین قدم
موږ هیلمن یو چې د امریکا راتلونکي اداره د لومړی ګام په توګه هغه پالیسی په کلکه وغندي چې ډونالد ترامپ د ایران په وړاندې غوره کړي. هغه پالیسی باید وغندي چې د بشر له حقوقو سره په تضاد کې او د ترهګری پر اقداماتو ولاړ ده.
حسن روحانی د غرض ول چې د امریکا نوی حکومت باید هغه سیاستونه چې د ترامپ ادارې د ایران په مخ کې نیولې و جبران کړي. ولسمشر ترامپ په 2013 کال کې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران له اټومي تړون ووت او له هغې وروسته پر دې هیواد د بندیزونو لګولو ته مخه کړه. په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ترامپ د دندې پای ته رسېدو ته شاوخوا دوی میاشتې پاتې دي، د هغې اداره په پام کې لري چې پر ایران د زیاتو فشارونو لپاره پر دې هیواد نوي بندیزونه ولګوي. او د امریکا متحده ایالاتو په تیرو 24 ساعتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د 2,490 مړینو د ثبتېدو خبر ورکړ چې دا په تیرو شپږو میاشتو کې په یوه شپه او ورځ کې د مړینو تر ټولو لوړه شمېره ده. د کورونا وایرس له امله په دې شمېر مړینې داسې مهال ثبتېږي چې نن پنجشنبه په امریکا کې کورنۍ سره راټولېږي او د تانکس ګیوینګ یا شکرانې مذهبي مراسم پر ځای کوي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن تېره شپه د شکرانې د ورځې په مناسبت وینا کې د امریکا له خلکو وغوښتل چې له کورونا سره مبارزه شدیده او د دغه ورځې د منځلو پر مهال د ټولنیز واټن مراتولو په ګډون ډیر احتیاط وکړي. هغه زیاته کړې چې له کورونا سره په جنگ یو نه له یو بل سره. د خبرونو پای.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی.
سلامون، احمد شیبریم پدې خبرونه کې ستاسو کوربه. د جنوا کانفرنس ژمنی او د دیشمنو اغیز پر افغان سول او ثبات دا مسله د آزادی پچپوک دی پروګرام کې ل میلمنو سره سیړو. د افغانستان لپاره په جنوا کې دوه ورځنی کانفرنس د دوشنبه او سېشنبه په ورځو جوړ شو. په دې نړیواله غونډه کې د شپږ شپېته هیوادو او د 22 نړیوالو سازمانونو استازیو برخه واخیسته او له افغانستان سره د 13.2 میلیارد ډالرو مرستو ژمنې وکړې. د افغانستان د څېړنې او ارزونې د ادارې مشر ورزلا اشرف نعمت ازادي رډو ته وویل چې په داسې شرایطو کې چې نړۍ د کورونا له وبا سره مخامخ ده، د دې غونډې جوړېدل د افغانستان لپاره ډېر مهم و. د جنوا په کانفرنس کې د اکثرو مرسته کوونکو هیوادو استازو په سمدستي اوربند د سولې د مذاکراتو په دوام د دوه لسیزو د لاسته راوړنو په ځانګړې توګه د بشري حقونو په برخه کې د ښځو او ماشومانو د حقوقو په ساتنه، د فساد پر ضد جدي مبارزې او د قانون پر حاکمیت ټینګار وکړ. د اوربند موضوع پرون چهارشنبه هم مطرح شو او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د 22 غړو هیوادو استازي رولاند کوبیا وویل چې باید سمدستي اوربند وشي. ښاغلی کوبا کوبیا په ټویټر کې ولیکل چې د جنوا کانفرنس له جمهوریت څخه د ملاتړ یو ښکارا او پیاوړې نښه ده. که نړیواله ټولنه له جمهوریت ملاتړ کوي، د سولې په خبرو کې باید نظام مسله څرنګ شي، اوربند به څرنګ شي. که چیرته اوربند ونه شي، نړیواله ټولنه څه کولی شي؟ دلته په دې خبرونه کې را سره میلمانه دي د افغانستان د مالی د وزارت ویان شمروز خان مسجدي او د سیاسي او اقتصادي چارو کارپو حمدالله همدرد. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی به راشم ښاغلی مسجدي ته. ښاغلی مسجدي، لکه څومره مرسته چې له افغانستان سره وشوه 13.2 میلیارد ډالر، دا مرسته همدومره وه چې د افغانستان حکومت هم توقع لرله؟
سلامونه تاسو ته، ستاسو درنو اوریدونکو ته او ښاغلی میلمه ته. دغه کانفرنس زموږ د توقع نه لا ښه تیر شه. دغه مرسته چې کوم رقم وشولې ته د باندې 13 میلیارده، که موږ دا مد نظر ونیسو چې نړیوال اقتصاد د کورونا له امله ډیره سخته ضربه لیدلې او ځینې لوی او واړه هیوادونه حتی د خپل اقتصادي ودې لپاره ډیر سخت تشویشونه درلودل، خو بیا هم دوی د افغانستان د دولت سره د بروکسل د کانفرنس په تړاو صرف 15% کم مرسته وکړله، نو دا زموږ د توقعونو ډیره زیاته مرسته وه او موږ د دوی منندوی یو. نو بنا ان هغه څه چې غوښتل هماغه چې وشول.
مسجدي صاحب، په دې غونډه کې ځینې شرایط هم نړیوالې ټولنې وضع کړې دي، فکر نه کوي چې دا شرایط یو څه سخت دي چې د افغانستان حکومت وتوانېږي چې دا شرایط په ځای کړي؟
د افغانستان دولت او ملت د دوه انتخاب سره مخامخ و. یا دا چې نړیوال همکاران خپل مرستې به حد زیاته کمی کړي، کیدای شي یو یا دوه میلیارد ډالر هم نه وي شوی، یا دا چې مرستې وساتي خو ډېر سخت شرایط ورته وساتي. بنا اند افغانستان د حکومت خپله غوښتنه همدا وه چې مرستو ته مو په هماغه تیر ادامه ورکوي، ولې شرایط مو کولی شي سخت کوي. نو د افغانستان حکومت په دې حقیقت باندې پوه شوی دی چې د افغانستان د آیندې لپاره دغه مرستې ډېرې سختې اړینې دي، او د دې مرستو پرته موږ نشو کولی خودکفایي خواته
ولاړشو. تاسو ویل چې شرایط سخت دي، کیدای شي چې تاسو اشاره ورته وکړي چې کوم شرایط سخت دي؟
د شرایط ګوره په ټوله کې هماغه تیر شرایط دي، ولې دا ځل د نړیوالو د څېړنې او د میکانیزم د ارزونې به سخت وي. هر کال به مثلا د فساد سره د مبارزې، د کې حکومتولۍ، د رونوالي او د مثلا د شفافیت او په عوایدو بودیجه کې د زیاتوالي، په محاکمو څارنوالۍ کې د اصلاحاتو، همدارنګه د سولې په پروسه کې، نو هر کال به دقیق تعهدات لیکل کېږي، څېړل کېږي، او که د کال په پای کې نړیوال همکاران زموږ د جی ډی او عملي اقداماتو څخه خوښ وو، خو دغه کلنۍ مرسته به هر کال تر 2023 پورې دوام کوي. که نه یې، نو په ډاګه یې راته وویل چې بیا به دوی د خپلو په مرستو باندې پوره حق ولري چې یا یې ودروي، یا یې کمې کړي، او یا یې هېڅ رانه کړي.
مننه مسجدی صاحب. ښاغلی همدرد، حمدالله همدرد، د اقتصادي او سیاسي چارو کارپو، تاسو څه فکر کوئ دغه دوه شرطو ته که چېرته راشو، د افغانستان د بودیجې زیاتېدل او شفافیت، آیا د افغانستان حکومت دا وړتیا لري چې دغه دوه شرطه پوره کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مسجدی صاحب ټول ته سلامونه ونې کړې وړاندې کوم.
مننه.
زما خې دې تاسې پښتنې ته دوا وایم چې د بودیجې ساتېدل او شفافیت او راشي نه رامنځته کېدنه دي.
همدرد صاحب وبخښئ، ستاسو د ټلیفون شغ ډېر خراب دی، سم نه راځي. که چیرته ممکن وي چې لږ څه د موبایل مخه بلې خواته وګرځوي شاید بهتر شي. اوس هم ښه نه دی که چیرته؟ اوس یو څه بهتر شو. بله، مهرباني وکړئ.
تر هر څه وړاندې تاسو ته، مسجدی صاحب ته، ستاسو ګرانو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. په دغه حساسو شرایطو کې، لکه څنګه چې تاسو معلومات ده، له یو خوا طالبانو جنګونو ته زور ورکړی ده، په بلې خوا څخه په دوحه کې د سولې کنفرانس مذاکرات روان دي، او له بل طرفه د افغانستان حکومت په داسې یو حالت کې واقع ده چې د پارلمان او د حکومت په منځ کې خپله سره ټکرونه روان دي. نو په داسې حساسو شرایطو کې چې خلک هم سرګردانه وو او په دې فکر کې وو چې امارت به راځي که جمهوریت به باقي وي که څنګه به وي، د افغانستان لپاره د نړیوالو کومکونو دا راجلبول ده په خپله په دې معنا ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت په ملاتړ ولاړه ده او خپلو کومکونو ته دوام ورکوي. شرایط باندې که چیرې د افغانستان د حکومت لپاره د دې مرستو د تطبیق په خاطر شرایط کې نه ښودل شي، متاسفانه باید ووایو چې دا مرستې به بیا حفمیل شي، او د هېواد په بیا رغونه کې، د شفافیت په رامنځته کولو کې، د فساد له منځه وړلو کې، د مخدره موادو سره په مبارزه کې بیا دا مرستې مفیدې او ګټورې نه شي تمامېدلی. شرایط ضروري دي. شرایط مخکې هم ورته ټاکل شوي وو په 2012 کال کې.
همدرد صاحب پوښتنه دا وسی، آیا د دې شرایطو له عهدې افغان دولت وتلی شي؟
افغان ته اراده مهمه ده. که چیرې د افغان دولت رهبري اراده ولري منځ ته کړي په ټولې کې، بیا طبعا دا وړتیا لري. ولې که اراده شتون ونه لري، نو بیا نشو کولی چې دغه شرایط ورته پوره کړو. مهمه دا ده چې د افغانستان د حکومت په رهبري کې دا اراده رامنځته شي، دا تعهد رامنځته شي، دې وطن او دې ولس ژمنتیا رامنځته شي، او دا د پاسخګویي یا ځواب ورکونې پروسه بیخي عادي شي، اکاونټبلټي رامنځته شي. نو کله چې اراده موجوده وي، زه باور لرم چې افغانستان اسلامي جمهوري دولت دا وړتیا لري. او که اراده نه وي موجوده، تاسو ته ظرفیت موږ ولرو، نو چې اراده نه وي طبعا دا وړتیا نه رامنځته کیږي.
همدرد صاحب، فکر نه کوي چې تنا اراده هم مهمه نه ده، کفایت هم مهمه ده؟ که چېرته په افغانستان کې داسې کادر نه وي چې دا چارې سمې مخته یوسي، شاید زر په دې بریالی نشته چې دغه ژمنې په ځای کې
ګوئ ما مخکې درته ویلې کله چې مونږ اراده ولرو اراده په دې معنی نه ده چې صرف رئیس د جمهور د اراده ولري او نور هیڅ هم نه کوي کله چې مونږ اراده ولرو هغه چترونه ځای په ځای کړو چې هغوی وکولی شي د نړیوالو دغه شرایط پوره کړي او دغه مرستې چې مونږ د نړیوالو څخه اخلو دا په مؤثر او اغېزمن ډول په افغانستان کې تطبیق شي او نړیوال هم رضایت ترلاسه کړي او په آینده کې هم که څه هم په آینده کې مونږ کوشش باید دا وي چې نړیوالې مرستې کمې شي او مونږ د خپل امبسایر پر لور باندې لاړ شو دا مرستې په داسې یو شکل باندې مطرف شي چې افغانستان په خپلو پښو ته کمر پورې ودرېږي داسې نه چې بیا شخصي جیبونه تلاړ شي اراده دلته دا اراده په دې معنا ده چې مناسب کسونه هغه اشخاص او افراد چې هغه واقعیت دې لیاقت لري څو ګټو څخه د افغانستان د نظام د ولایت او د وطن د خاورې د معدنونو په نورو ټولو برخو کې دا پیسې ورته ورکول کېږي په هغه کې پرې اغېزمنه ګټه واخیستل شي او بل اخره د دې د مؤثریت اغېزمنتیا نړیوالو ته په مخکې ثابته کړي په معنا ده اراده ستانه ده چې جمهور وایي چې موږ اراده لرو چې وطن جوړ کړو او دا ګټې اغېزمنې تمامې شي او دا په هغه ځای کې فاسد خلک او یا داسې چې د دې ته خلک مقرر کړي چې هغوی دغه مرستې سمې نه شي مصرفولی د هېواد او د وطن او د نظام په ګټه نه شي مصرفولی نو دا د ارادې په معنا نه شو اراده کې لکه تاسو ورته اشاره وکړه وړ کدرونه وړ اشخاص وړ ظرفیتونه به ځای په ځای کوي سیستمونه به جوړوي او هر څه باید نهادینه شي د فساد په مقابل کې باید یو مشخص میکانیزم رامنځته شي د فساد په مقابل کې ونه جنګي دغه مرستې ګټي دي
مننه همدر صاحب مسجدي صاحب د دغو مرستو په برخه کې څو وخت د دغه مرستو یو برخه د افغانستان دولت ته سپارل کیږي په دې برخه کې یو څه د اساسي ډول ریزونکو ته وضاحت ورکړي
دا مرستې خو اوس صرف هغه عمومي اعلان د ملکونو او د سازمانونو لخوا نه وشه اوس په افغانستان د مالی وزارت او هر مرسته کوونکي هیواد او سازمان په جزئیاتو باندې کار کوي ترڅو دوه موارد روښانه کړي یو دا چې د دغه مرستو 2% د افغانستان د ملي بودیجې لخوا مصرفيږي زمونږ کوشش دا دی چې زیاتره قسمت د دغه مرستو باید افغانستان د ملي بودیجې لخوا د افغانستان د حکومت په صلاحیت او په اراده او په برنامه مصرف شي دویمه مسله د عملا د پیسو د ورکړې پروسه ده نو هغه تعهدات اول کې باید واضح شي جزئیات واضح شي اسنادونه د هر هیواد سره امضا شي هغه نو وروسته بیا عملا د پیسو ورکړه شروع
کیږي څه فکر کوي چې همدغه بهیر به څومره وخت ونیسي یو اټکل کولای شي
دا خو آینده د 2021 کال لپاره دغه کومکونو وعده شروع شوې دي اوس موږ تاسو په 2020 کال کې استو چې تقریبا یو میاشتې پاتې ده نو آینده یو میاشتې یا دوه میاشتو کې چې کله د نوي کال ملي بودیجه جوړیږي او نور ځتی موږ باید عملا پراختیایي کارونه شروع کړو په دغه وخت کې ان شاء الله موږ دغه پیسو د اخستلو پروسه هم شروع کړو
دغه خبره چې د افغانستان تیرو حکومتونو هم کوله چې پیسې د افغانستان د ملي بودیجه لاره مصرف شي دا ځل هم مسجد سپتا سو اشاره ورته وکړه څنګه اوس خو د مؤسسي هم دومره نشته که چیرته د ملي بودیجې لاره نه مصرف کیشي نو له کومې لاره به مصرفوي
کله چې نړیوالو همکارانو د افغانستان تر خپل مصارف شروع کړل د افغانستان د حکومت څخه فقط 10% یا 15% خپل ټول پیسې مصرفولې او دا اساس ته د تیرو حکومتونو په غوښتنه تر 35% پورې ورسېدل چې دمګړی 35% او زمونږ غوښتنه دا ده چې دغه مرستو حداقل تر 80% باید موږ له خوانه مصرف شي اوس هم دغه هیوادونه مستقیما د غټو نړیوالو مؤسسو فعلا موجوده مؤسسو له طریقه او یا خپل مستقیما د سفارتونو له خوانه په ځینو پروژو باندې او په ځینو مواردو باندې اکثریت د دغه پیسو مصرفيږي نو د همدې لپاره زمونږ غوښتنه ترې نه ده چې باید که خپل مطرح کوي یا د خپل د هیواد د اولویتونو په اساس او سمه ده اما چون دغه مرستې د افغانستان د ملت په نامه ورکول کیږي نو حداقل هغه اکثریت باید د افغانستان د حکومت له خوانه مطرح شي
مننه مسجدي صاحب همدر صاحب ستاسو یو نظر به هم واخلم بیا به اوریدونکو ته مخه کړو ستاسو په باور لکه مسجدي صاحب چې ویل چې له 80 تر 90% پورې د افغانستان حکومت هیله لري چې دغه مرستې په خپل اخه کې ولګوي آیا فکر کوي چې د افغانستان په حکومت کې دا ظرفیت له اقتصادي پلوه شته چې دومره پیسې مصرف کړي
تقریبا په 2012 کال کې کله چې کیو کانفرنس او په یوه کې د میوچوال اکاونټبیلټي فریم ورک یا د متفصلې جواب ورکونې په صفوري میکانیزم چې نړیوالو له افغانستان سره په دې توافق وشو نو تخیل حکومت همدې تاکید چې موږ باید آن بجټ د ملي بودیجې له لارې د دې پیسو د مصرف اجازه راکړي یا بالاخره ومنی ځکه خارجانو یا نړیوالو مخکې آف بجټ ډېر پیسې استعمالولې یا د ملي بودیجې څخه د بعدې دوی به پخپله هغه پروژې راولي اکثر وقت اپلیکیشن رامنځته کېده یا دوه دوه پروژې به یو به دولت تطبیقوله یو به نړیوالو تطبیقوله پیسې به په افغانستان کې هسې ضایع شوي او داسې ځایونه به جوړ شو داسې تاسیسات به جوړ شو چې هغه ته ضرورت نه درلوده اوس طبعا دولت باید په ځان کښې دا توانایي وویني او زه باور لرم چې یو څه توانایي به وي سل په سلو کښې دولت په دې نه توانېږي متاسفانه د امنیتي ستونزو له وجې نه توانېږي د تخنیکي ظرفیت له وجې نه توانېږي هغه کپاسیټي او ظرفیت چې باید په دولت کښې تر اوسه پورې وایي متاسفانه هغه پکښې نشته یو خو فرار د مغزو بېخي همدغسې دوام لري متاسفانه له افغانستان څخه ځینې قوي کدرونه ټول ووتل څوک کاناډا ته لاړه څوک امریکې ته لاړه څوک نور هېوادونو ته لاړه او دا دولت ونه شوی ساتلی متاسفانه نو دغه یو نقص دولت چې ورته نقص دی دغه هغه ملکي اړخ دولت چې موږ تاسې وګورو هغه دا ده چې موږ تاسې تکړه خو کارپوه کدرونه یا شهیدان شو ترور شو او بیا هم له هېواد څخه وتښتېدل یا لاړل دغه فرار د مغزو همدغسې جاري ده نو د اوس مهال لپاره په دولت کښې که چېرې په وطن مین ظرفیتونه موجود واوسېږي دوی که چېرې د ملي بودیجې له لارې دغه پیسې دولت ته ورکړي او دولت یې په خپله مصرف کړي او بېرته دولت پاسخو یا ځوابو واوسېږي ځواب ویونکي واوسېږي نړیوالو ته بیا کولی شو چې موږ تاسې د دې مرستو څخه هغه اغېزمنه ګټه چې لازمه ده وایي خو هغه اخیستلی شو او که چېرې دولت بیا هم کوښښ وکړي چې نړیوال هم غلط کړي او ولس هم غلط کړي نو دا پیسې به بیا هسې حیفمیل شي شخصي جیبونو ته به لاړې شي او د نظام په ګټه به متاسفانه تمامې شي.
مننه همدرد صاحب له یوې خبرتیا وروسته اورېدونکو ته مخه کوو.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 100.5 صفه هم نیولای سي.
ازادي په څپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري. د پروګرام موضوع مو د جنوا کانفرانس ژمنې دي چې د دې ژمنو اغېز به پر افغان سوله او ثبات څه وي او د افغانستان لپاره به یې له لویه سره ګټې څه وي. زموږ د ټلیفون شمیرې د کورنۍ شمیرې مو د 0999235540 بل شمیره د 0928255 نړیواله شمیره مو د 00422211240501 او تاسو کولی شئ چې د سکایپ له لارې هم په دې خبرونه کې برخه واخلئ. د ټلیفون له لارې یو اوریدونکی راسره دی، مهرباني وکړئ خپله پوښتنه وکړئ.
السلام علیکم. السلام.
وعلیکم السلام.
تاسو سلامونه وایم نو بعد سلام وروره یو وار خو دا خبر وکړم مرغۍ محمد جان د کندهار سروره چې الله دې پاک خدای دې موږ ته چې افغانان ټوله د دا فقر څخه خلاص شي. دا فقر دی انډواله، دا فقر په دې مختص ولو الله دې د دې فقر خلاص شي. موږ چې خو دا عوام څخه نور رسېدو اکثره وینه درده نه ده، اکثره مشران دغه بوجیجه چې ده دغه وروره دغه شل بوجیجې را ده په دا شل کاله کښې دا ګرده وروره دا ګرده وروره دا موږ ته چې وینو دغه پارتمانونه دي کسرونه دي دغه ځایونه دي او د بل عرفوی دي سره کاسې پورته کوي. نو دا بجرت مو نه وي ډېر ورور چې دا بوجیجه د سمه مصرف شي، یا د حکومت له لارې یا د موسسو له لارې یا دغه د لارې یا زما نظر ونو بس الله دې ورحمېږي موږ سلام سوله راولي چې په ګډه په ګډه
مننه. بل اورېدونکي ته مخه کوو. ازادي په څپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړي.
هلو السلام علیکم. شیبا صاحب.
وعلیکم السلام.
خپل سلامونه احترامات شیبا صاحب ته او ستاسو مهمونکو باندې کوم چې هغه د کاپیسا ولایت له خلکو نه خبرې کوم.
مهرباني
شیبا صاحب. دا حکومتونه چې کله مثلا تخام وشول شپاړس میلیارډه ډالره او اوس هم دیارلس میلیارډه ډالره اعلان شول، هغه منطقې طالبان په لاس کښې دي که نه ډېر کنټرول طالبان په لاس کښې دی په افغانستان کښې، یا دغه پیسې به هلته هم مصرف شي که مصرف به نه شي. دا خو د افغانستان ملت دی، د افغانستان خلک دي. تګاو ولسوالۍ ده پکې کار نه دی شوی، نجراو کښې کار روان دی، په نور ولسوالۍ کار روان دی. حاضر چې هلته وایي جنګ دی، نو موږ باید سړکونه هم جوړ شي، پلونه هم جوړ شي، او موږ ته د برق سیستم باید اچیر شي، او دغه پیسې باید د افغانستان ملت ته ورکول شي چې د افغانستان ملت پرې
دا مهمه پوښتنه ده. خو سوال دا ده چې آیا طالبان له دې سره موافقه کوي چې د دوی په سیمو کې کار وشي؟ د جنوا تر کنفرانس مخکې د طالبانو یو ویان په یوه ویډیو پیغام کې چې د یوټیوب لاله خبر کړي وو دا خبره وکړه چې نړیوال باید د افغانستان له حکومت سره مرستې ونه کړي. بل اوریدونکو ته مخه کوو، ازادي په سپوک پروګرام دی، تاسو پلان کې بلې مهرباني وکړي. ازادي په سپوک پروګرام دی، تاسو پلان کې مهرباني وکړي، تاسو خپل خبره وکړي. دا اوریدونکو لکه چې زموږ ژغ نه اوري، بل ته به مخ کړو، مهرباني وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهربانی.
شفر صاحب ادب او احترام، سلامونه ومنه. دا مرستې خو جنازې خبرې کوم لغزنه او بن مختم دې خوي دې خوای ټول ختم دې ملات دې تاسو در دې نه وخو ولدار دې نن بیا نه وخره دا پام نه کوم تر طالبانو سره پام کاری دا کار ته وای نه بخوای انا مې منو چې په ستنه دا ده چې دا طالبان به وربن نه وکړي او که وربن دا کبه ونه کړي بیا دا اداره دوام لري، بیا دوام که دې ادارې که نه دې ورکولای دا نن څاله به ورکړي وو چې وربن نه وي چې صلح براش ته به نشره دا کار به نتیجه ورکړي که بیا نه کوه.
مننه مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوو، ازریب سپوکی پروگرام دی، تاسو د ټلیفون لاره سره یاستی، د سکایپ لاره هم تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. مهرباني وکړئ تاسو پلین کې اوسئ. تاسو پلین کې اوسئ. د بل اوریدونکو ټلیفون به واخلو، دوی سره ناورو. ازریب سپوکی پروگرام دی، تاسو را سره یاست، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم، چې ورته خپل سلامونه تاسو او استاد محترم ملمنو ته وړاندې کوم. از زه ستاره خوند غوښتم د بالا مرغاب څخه په تبعید.
وعلیکم السلام، مهرباني.
د ملمنو څخه یو سوال لرم، دوه سوال لرم کسي یادې.
مهرباني.
سوال مې د ملمنو څخه دا غواړم چې دا شل کال کې دوه نه پیسې رااله افغانستان کې، بیا خلک تر اوسه په فقر کې ژوند کوي او نظر بنا فعال لسونه خلقو تا کار پیدا سو، بعد د شلو کال تر اوسه بیا هم دوی و خارجیانو ته متکی ده چې زموږ سره د څلور کالو دپاره کومک وکړي، خو بیا د څلور کالو دپاره که کومک وکړي دا څلور کاله به هم تیر شي، بیا به دوی څه کوي؟ خو دوی هغه خلک، هغه معلومدار خلک دي چې په دا شل کاله کې و دې خلکو ته خیانت وکړي، د دې پاس هم هغه خیانتکاران دا اوسه فعال دي پر قدرت، بیا ما خپل خیانت ادامه ورکړي. دوی د خلکو د خدمت د پاره نه دي، د خلکو د دغه د قتل او قتال او د دغه د پاره دي، هیڅ خدمت خلکو ته نه دی کړی. نو څلور کاله بعد بیا دوی څه کوي؟
تاسو اخونزاده صاحب، تاسو اخونزاده صاحب، اخونزاده صاحب، اخونزاده صاحب، زما خبر اوري، زما ژغ اوري،
قتل او قتال کوي او
زما ژغ اوري. نو تاسو خو زما خبر نه اوري. بل اوریدونکو ته مخه کوو، ازادي په سپوک پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم، جوړ خیر.
وعلیکم السلام، مننه، مهرباني.
انا بعد سي منت مقرره واسم راته چې بس خپ دا خو د سکیورټي د سکیورټي چې افغانستان له 7 میلیارډ ډالر راغله، نو هغه هغه مې هاي په مل شو هغه وسېونه له دې دوري څه دي څه کول کول دي چې دا د ګولتي له سيو دا وانه له میلیارډ ډالر په افغانستان کې په فارو او په چارو او ملوس باندې ورګي سي.
مننه، ستاسو نظرم واخیستل شو. اوریدونکو ته میلمنو ته مخه کوو، د ازادۍ په سپو کې د پروګرام کې د افغانستان د مالی د وزارت ویاند شمروز خان مسجدي او همدارس د اقتصادي او سیاسي چارو کارپو حمدالله همدرد زموږ میلمنه دي. مسجدي صاحب، د خلکو په شک او چې دا پیسې به سمي ولګول شي او په افغانستان کې، البته په دې برخه کې یو دا خبره هم ده چې د خلکو شکونه په ځینو مواردو کې ممکن سم هم وي، ځکه چې نړیواله ټولنه هم شک کوي. تاسو د خلکو د دغو شکونو د رفع کېدو له خاطره څه ویل غواړئ؟
زه خپلو خلکو ته بالکل حق ورکوم. متاسفانه په تیرو شلو کلونو کې چې څومره پیسې د افغانستان سره کومک وشولې، دا لا بهتره مصرفېدای شولې او په افغانستان کې د لا ښېګڼې سبب ګرځېدای شولې. خو یو شی باید موږ خلک هم پې پوه شي او مطمئنه یم چې په دې باندې پوهېږي، هغه دا دی چې هغه پیسې چې نړیوال مرسته کوونکي هېوادونه په خپله مصرفوي، په هغه باندې د افغانستان حکومت
هیڅ نوع کنټرول او یا صلاحیت نه لري. هغه دوی په خپل مصرفي او د خپل پالیسیانو سیاستونو او برنامو په اساس مصرفي. هغه پیسې چې د افغانستان د ملي بودیجې له طریق مصرف کیږي د هر افغاني پروژې واضح ده. خو خبره دا ده چې افغانستان دومره پراختیايي ضرورت او اړتیا لري چې دغه پیسې د افغانستان یو 2% دغه پراختیايي ضرورت هم نشي پوره کولای. نو بنا ان هغه اساسي هیڅ نه کیږي. اما دا بالکل خلق په سم دي چې په تیرو شلو کلونو کې دغه په سلګونو میلیارډ ډالرونه نړیوالو همکارانو او افغان حکومت مشترکاً د یوې برنامه په اساس مصرف کړی وای، نن به وضعیت د اوسنی حالت څخه لا ښه و. اما دا چې نړیوالو اکثریت مرستې په خپل مصرف کړلې او دا مصرف موثر نه و، په دې کې زه بیا ټوله ملامتي د افغانستان په حکومت نه وراچوم. نو بنا ان اوس زمونږ بیا دا غوښتنه دا و د نړیوالو همکارانو څخه چې دغه مرستې د افغانستان د حکومت له طریق مصرف شي، تر څو د افغانستان ملت ته د هرې پروژې موقعیت، ځای، موثریت د ملي بودیجې له سند له طریق موجوده وي او خلک وکولی شي خپل حکومت مسؤول قرار ورکړي.
مننه مسجدی صاحب. همدر صاحب، تاسو څه نظر لري؟ فکر کوي چې د اداري فساد له خاطر د خلکو اندیشنې تر څه حد پورې پزای دي؟
فکر کوم حق لري، ځکه مثلا د افغانستان په ګډه سره په تیرو شکلونو کې د پیسو د ښه مصرف مدیریت کولای او هر ډول چې دایز مصرف کړي کوم تاسو د خپل لپاره مشر د نړیوال جنگ نو ورسره نور تاسو په سپیګن او ورته بل مصرف وکړو چې څنګه دې کم پیسې مصرف کړو. ولې دا چې د څو د مصرفولو سره د مخدره کاروبار دې سره چې اکثر پرشر باندې په خپل سره مصرفولي او بجټ کې د ملي بجټ باندې مصرفولي په خپل سره او ملي پروژو ته چې هغه پروژو کولی شي اقتصادي اړخه په پښو وتروي او د خلکو لپاره وظیفې پیدا کړي. بدبختانه باید ووایم چې نړیوالو په تېرو کلونو کې افغان دولت سره دا هوکړه نه کوله، تر څو مثلا موږ ته د برق بندونه جوړ کړي، تر څو موږ ته خپل برق فعال کړي په افغانستان کې، تر څو داسې فابریکې دلته جوړې کړي چې د افغانستان حکومت دا وطن په پښو ودروي، د خلکو لپاره دلته په مختلفو ځایونو په ولایتونو کې کاري زمینې برابرې کړي. یوازې پیسې، اکثره پیسې خارجان مصرفولې په پروژې، داسې پروژو باندې مصرفولې لکه د ښې حکومتولۍ برخه، حقوق بشر، حقوق زن او داسې هوایي خبرې وي چې پیسې به بېرته دوی ته ورکړي. یعنې د اکثر حکومت به دوی او نیمې به بېرته ځان سره وړلې. نو په دې شکل کې مصرفوي، دا د دولت هم په ګټه نه ده، د وطن هم په ګټه نه ده، د ولس هم په ګټه نه ده. او څلور کال وروسته به بیا هم خدای مکړه داسې خوار وزار اوسېږو. ولې که د ملي بودیجې له لارې د یو اقتصادي فریم ورک یا ستراتیژي له مخې څخه د افغانستان په ګټه تمام کړي، لکه دا اوس د افغانستان نیشنل پیس اینډ ډیولپمنټ فریم ورک 2 یا دوهم دغه چې جوړ شوی د سولې او انکشاف کوم چوکاټ چې دولت وړاندې کړی ده نړیوالو ته، په دې کې صحیح عمل وشي او د ملي بودیجې له لارې دا پیسې مصرف شي، نو د خلکو دغه اندېښنې چې دي او په حق هم دي، دا به انشاءالله دغو ته به بیا ځواب ویلی وشي او دولت به هم د لوړ سر وسیږي، نړیوالو ولس ته به بیا ځواب وسیږي.
مننه همدر صاحب. مسجدي صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دا ځل چې کوم پروګرام د افغانستان دولت لري، تر څه حده پورې به د 2020 کال په اخیره کې د خلکو دغه اندېښنې حکومت رفع کړي؟ څه پیشګویي کوئ؟
افغانستان کې اقتصادي وده د یو ډېر غټ او اساسي شرط سره تړل شوې ده چې هغه په هیواد کې سوله او امنیت دی. نو زه په پوره ډاډ باندې وایم چې که په افغانستان کې خدای وکړل او د سولې خبرې مثبتې نتیجې ته ورسېدلې او موږ یو باعزت صلح خاوندان شولو، تر 2015 کال پورې د مالیه وزارت د اقتصادي پروګرامونو په اساس باندې موږ کولای شو چې خپل ټوله عملیاتي وادي بودیجه د خپلو ملي عوایدو څخه واخلو او بیا نړیوال همکارانو نه که حتی موږ د قرض مسله هم را وړاندې کړو، بیا د ملک په خیر باندې وي او نړیوالې مرستې به لا هم ادامه پیدا کړي. خو مشکل دا دی که چېرته موږ صلح ونه لرو، بیا هم هغه رقم چې د مالی وزارت اقتصادي پروګرامونه لري هغه به د تطبیق حالات به ډېر سخت مشکلي. نو بنا ان موږ که د نړیوال نړیوال ټولنې سره خبرې کوو که د مرسته کوونکو هیوادونو سره مرسته کوو خبرې کوو. هغه تل غوښتنه مو همدا یوه خبره ده چې د ملي بودیجې د سند له طریقه که چېرته دوی حتی بیرون هم خپله پیسې مصرف کوي، حداقل پروژې جوړولې د مصرف ځای باید د افغانستان د حکومت سره په صلاحیت باندې وي، په مشوره باندې وي. موږ په خپل نیت او په خپل اراده باندې په دې باندې پوهیږو چې د افغانستان د خلکو لپاره دغه مرستې د څلورو کلونو لپاره ډېرې سختې اړینې دي او د دې د سرنوشت سره هیڅوک لوبې نشي کولای. بناً هر کال به د افغانستان حکومت پرته له کوم بهانې څخه هغه تعهدات چې کوي هغه به ترسره کوي، فساد سره به سخته مبارزه کوي او اقتصادي وضعیت به ښه کوي. خو دوه شیانو ته باید سخت متوجه اوسو، یو د سولې مسله ده او بل د کرونا مسله ده چې دا بیا د افغانستان د حکومت تر کنټرول لاندې په پوره شکل نه دي.
مسجدي صاحب، د سولې مسله مثلا په یو سیمو کې چې طالبان حاکم دي او اجازه نه ورکوي چې پرمختیایي پروژې تطبیق شي، آیا بیا د دې امکانات شته چې همدغه پیسې په یو سیمو کې یوازې ولګول شي چې امنیت تامین دی؟
نو خو مشکل اوس همدلته دی. په هغه سیمو کې چې مثلا موږ ونه کولای شو چې زموږ ملکي د پراختیایي وزارتونو همکاران ولاړ شي هلته پروژه تطبیق کړي، نو په هغه ځای کې خو واضح خبره ده چې پروژه نه تطبیقیږي او هغه پیسې چې موږ سره پاتې کیږي دا بس بیا زموږ غوښتنه ده چې حداقل په همدې زموږ په هیواد کې په هغه ځای کې مصرف شي چې هلته موږ پروژې تطبیقولی شو. زموږ ټول کوشش په دې باندې چې د نړیوالو چې کوم تعهد کوي، کوم 10 میلیارد چې تعهد کړی دی، دا به ټولې
او بخشی فکر نکوی مسجدی صاحب، فکر نکوی چې په کار د افغانستان حکومت له طالبانو سره خبري وکړي چې پرمختیایي پروژې چې په کوم سیمو کې دوی پلی کوي هلته دوی دې ته اجازه ورکړي؟
نو زه خو فکر کوم د افغانستان حکومت تقریبا دا یو کال روان دی خبرې کوي چې موږ باید اوربند وللو، صلح وکړو او پرېږدي چې افغانستان وده وکړي، هغه خپل ظرفیت ته ورسیږي. خو بدبختانه مخالفین په دې باور باندې نه دي. د هغوی لپاره د افغانستان د ودې مسله مهمه نه ده، د هغوی د افغانستان د خلکو هغه پراختیا ورته مهمه نه ده، نو ځکه خو اجازه نه ورکوي. دا خو زموږ ملکي اداراتو په وار وار د خلکو څخه هم غوښتنه کړې، د کلي د مشرانو څخه، د نورو مخالفینو څخه چې حداقل پراختیایي موارد ته ضربه مرسوي. ولی تاسو عملا په ویډیوګانو کې ګوري چې طالبان عمومي سړکونه ورانې، بندونه ورانې، شفخانه ورانې، مکتبونه ورانې. موږ د یو داسې دشمن سره مستعصمانه مخامخ شوي چې هیڅ په پراختیایي موارد باندې باور نه لري.
مننه مسجدي صاحب. د سیاسي چارو کارپوه شکریا بارکزی هم په خبرونه کې راسره ملګری شوه. دوی ته شراغلاس ویم. د خبرونه په پیل کې مې دا ژمنه کړې وه چې د سیاسي اړخ هم باید یو څه وڅېړو د سولې او ثبات مسله. که چېرته دې ته راشو چې د جنوا په کنفرانس کې له کنفرانس نه وروسته د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي کوبیا وویل چې د جنوا غونډه د دې استازیتوب کوي چې په نړیوال په افغانستان کې د جمهوریت ملاتړ کوي، اغلی بارکزی فکر نه کوي چې دغه پیغام د سولې له خبرو سره چې طالبان پښکاره نه دی ویلي چې په افغانستان کې جمهوریت نظام غواړي په ټکر کې دی؟
سلامونه او نیکی هیلې خدایو کې چې دوستان او همکاران ټول سره خې. زه فکر کوم چې دغه واضح پیغام تر منه پورې د هیڅ بل سیاسي مقام، دولت یا استازو لخوا څخه وړاندې شوی نه و. پر د دول باندې وایي چې په افغانستان کې یوازینی نظام چې کېدای شي سیاسي بین المللي حمایت ولري هغه به جمهوریت دی. البته جمهوریت څه وایم، هدف مې د اوسنۍ حکومت د جمهوریت تعریف نه دی. جمهوریت هم هغه اصول چې منتخب حکومت به وي، وخت به د ولس په لاس وي، انتخابات به وي، تفکیک د قوا به په هغه کې، او ټول به خلکو ته مسؤلیت لري او هغه څه چې د افغانستان د خلکو خوښه ده سیاسي چلند کې مخه به مخته ځي. زه فکر کوم دا یو منل شوی سیاسي تعارف په نړۍ کې نه ده، خو مګر دا یو سیاسي قوي پیام و چې نړیوال ټولنه سربیره پر دې چې خپل د شرایطو په وړاندې کولو کې واضح ویل چې دوی جمهوریت مني، ځکه چې هلته چې د اقلیتونو حقوق راځي، د ښځو حقوق راځي، ښه حکومتداري راځي، د فساد سره مبارزه راځي، دا هغه شیان دي چې موږ په یو جمهوري نظام کې په هغه چوکاټ کې کتای شو او لیدای شو باندې. نو په واضح الفاظو ته کو باندې ویل چې د جمهوریت نه به حمایت کوي.
آخر بار او بخشه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي دا خبره هم وکړله چې یو ورځ وروسته تر کانفرنس او په کانفرنس کې هم په دې باندې ټینګار وشو چې سمدستي اوربند باید وشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش هم دا خبره وکړه. دغه د افغانستان د سولې خبرو ته په دې کې څه پیغام نغښتی دی؟
زه فکر کوم اوربند هغه اولنی شرط د سولې خبرو لپاره باید وي. که چېرته دواړه خواوې په سولې باندې لیواله دي او فکر کوي چې د افغانستان د سولې پروسه هغه پروسه ده چې ملي او بین المللي حمایت لري، اوربند باید یو د هغه پیشرتونو نه وي یا یو له هغه شرایطو نه وي چې د هغې نه بغیر اصلا د سولې په هکله باندې فکر کیدای نه شي. او دا په دې معنا باندې ده چې د جنګ په حالت کې موږ نشو کولای چې سولې ته لاره خلاصه کړو، ځکه چې حداقل دا څو میاشتې خبرې اترې ورسوله. او دا اوربند پیام دواړه خواو ته وه، هم د افغانستان حکومت ته هم طالبانو له خوا څخه، ځکه چې دغه په اصل کې نه طالبان غواړي اوربند ته غاړه کړي او نه هم حکومت. ځکه چې حکومت وایي چې اوربند اوربند، مګر په عمل ډګر کې خامخا دولت غواړي چې خپل واکمني نور هم وغځوي او خپل موجوده ظرفیت نه د طالبانو د تضعیف لپاره کار واخلي. همدارنګه چې طالبان دا کار غواړي چې په حملات باندې سیده چې دی به یو اعلامیه ورکړي چې موږ په دې کې خپل نه یو یا دا حملات موږ نه دي کړی، مګر افغانستان خلک او نړیوال ټولنه او شواهد دا وړاندې کوي. تاسو واخی وکړئ د طالبانو ویب سایټونه چې څومره چې دوی افغانستان ملي اردو وژني یا کوم ځای نړۍ خرابوي، دوی په افتخار او په ځغله وایي چې دا کار دوی کړی. نو زه فکر کوم قربان یو له هغه شرایطو چې بل اخره د افغانستان د خلکو غږ نړیوال ټولنې ته ورسېدله او دوی هم چولا. او هیرم نشي د امریکا انتخابات او د بایدن ګټل د دې خبرو باعث شو چې نړیوال ټولنه خپل اصلي پیغام د سولې لپاره وړاندې کړي. د نمخ کې خو تاسو معلومه ده چې د پامپیو خبرې هم دا و چې په افغانستان کې باغ نظامي چې دوی خپل غواړي، خو موږ لپاره جمهوریت خو د دوه د تړون په ورځ باندې. او همدارنګه دوی کله هم نو ویلي چې د اوربان لپاره کمول د خشونت لپاره خبرې کړې وي، مګر نن سبا فکر کوم چې د دیموکراتانو غوښتنه
ده. دلته دا خبره ده که چېرته نړیواله ټولنه په افغانستان کې به جمهوریت ټینګار کوي او وایي چې سمدستي د اوربان وشي، د سولې خبرې به په کومه خال روانې شي که چېرته طالبان اوربند اعلان نه کړي؟
چی پاسه که چی که اوربان و نشه، آیا منگه یو سولی تا رسیده شو؟ ده یو سولی پا خبرو اترو که با پرمختگ راشی تبیده چه نه؟ زکه چه اوربان اولنه قدم ده ده اعتماد ده جورولو لپاره. لکه تاسو په یو وخت کې هم سوله وکړي هم جنگ وکړي، دغه فلسفه او دغه منطق په دنیا کې منل شوی نه دی. هیڅ چیرته هم نه دی چې تاسو هم جنگ ته لاړ شئ او هم د سولې مذاکرات پر سر باندې. او هیر هم نه شي چې د اوسنۍ سولې مذاکرات منبع، منشا او د چا خبره وړاندیز د هغه موافقتنامې نه شوی دی چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ باندې وه.
بله،
د سولې خبرې اترې به پیل کیږي، یعنی مشروعیت د هغه ځای نه اخیستل شوی. د سولې پروسه د فکر کوم دی نه وروسته به متفاوته پروسه وي. زما په اند زما په باور طالبان هغه فرصت چې دوی ته په لاس ورغلی وو هغه د وخت په تېرېدو سره له لاسه ورکوي، یا ابتکار به ځي پاکستان ته چې د پاکستان د طالبانو استازی څوک وي او په هغه کې د طالبانو خبرې به ډېرې چې نن سبا د چا خبره په نخرو باندې غږېږي هغسې به نه وي، ځکه چې پاکستان بیا په سیاسي لحاظ پیژ نړیوال ټولنې سره سره رقم وغږېږي او د طالبانو دغه چانس چې دوی درلودله په خپل واکمنۍ کې دومره سیاسي بین المللي حمایت نه و ترلاسه کړي هغه به له لاسه ورکړي، او بیا هم به هغه شیانو شرایطو ته غاړه کېږدي چې نړیوال ټولنه دوی نه غواړي. دا سوله یو افغاني سوله نه ده، هیرم نه شي، دا د هغه غوښتنې پر اساس باندې کېږي چې امریکا طالبان نه غوښتي او طالبان منلي.
مننه.
آزادی په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
دا خبرونه مو د جنوا کانفرنس ژمنو ته ځانګړې کړې ده چې پر افغان سوله او د افغانستان په ثبات او پرمختګ باندې به څه تاثیر وکړي. په خبرونه کې مو د افغانستان د مالیې د وزارت ویان شبروس خان مسجدي، د سیاسي او اقتصادي چارو کارپو حمدالله همدرد او په وروستیو کې د سیاسي چارو کتون کې او چیرون کې شکریا بارکزی په دې خبرونه کې را سره مل منشو را پښم همدرد صاحب تاسو څه فکر کوي کچرته د سولې دغه چانس لکه څنګه چې اغلی بارکزی اشاره ورته وکړه طالبان اوس له لاسه ورکی مثلا نړیواله ټولنه وایي چې اوربند او سمدستي اوربند او طالبان فرضاً بیا هم ټینګار وکړي چې اوربند نه کوي او لکه څنګه چې اغلی بارکزی ویل چې د افغانستان حکومت هم په دې برخه کې سست دی کچرته دغه د اوربند چانس له لاسه لاړ شي د سولې خبرې به په کومه خوا روان شي همدرد صاحب او بخشی فکر کوم تاسو په ټلیفون لاسپیکر لوړ کړی دی اواز مې نکاس کوي که چېرته نو مقصد اواز هم سم نه دی یو ځل مخکې سم شو بیا بیرته ګډوډ شو یو څه مهرباني وکړئ ادامه ورکړئ خپل خبرو ته
افغانستان کې مذاکرات مخته یوسي خو یو بل طالبان چې طالبان د ځان لپاره وي دوی خپل قوت په عملیاتو کې ویني دوی فکر کوي چې چیرې موږ اوربند وکړو نو د سولې د مذاکراتو چې هېڅ پرسر به موږ دومره ښکته ونه شو کړلی لکه څومره چې موږ په هغه وخت کې چې جنګ جاري وساتو په حکومت باندې فشار وارد وساتو نو دلته طالبان که چیرې واقعا هم سولې ته ژمن اوسېږي او له سره یو ماضي کټو یا ډېرو شتریو ګټو ته خطیر شي د افغان وینې په ارزښت قایل شي باید اوربند وکړي طالب هم باید وکړي افغان حکومت هم باید وکړي او استخباراتو مداخلې په افغانستان کې او یا د جنګ په غزولو کې دا باید بندې شي د دې لپاره باید طالب هم زمینه برابر نه کړي چې دا مداخلې جریان پیدا کړي او افغان حکومت هم باید زمینه ورته برابر نه کړي دواړه په ګډه باید د مخنیوی وکړي اوربند باید اعلان شي او بالاخره سولې مذاکرات کامیاب شي اوربند نه نتیجه فکر نه کوم چې دا د سولې مذاکرات نتیجې ته ورسیږي
مننه همدرد صاحب د افغان بیسیم شرکت لري ازادي رډو ته یو شمېر سمسونه هم د پروګرام په ارتباط را رسیدلې دي عزیز زابلې له زنجیر علی کې د جنوا کانفرنس به ارزښ کانفرنس او حکومت ژمنې چې له افغانستان نړیوالو اخیستلې دا باید افغانستان حکومت په ځای کړي راس محمد ریاض له زرغون کلی لیکي فکر نه کوم چې د نړیوالو مرستې دا ځل شفافې ولګول شي عبید الله لیکلی دی چې د نړیوالو له افغانستان سره په خام ژمنې کړې دي خو په افغانستان کې اداري فساد موجود دی عبدالرحمن له کابل لیکلی دی د افغانستان د حکومت د فساد موضوع هر وخت تاسو یادوي خو کله مو هم دې موضوع ته اشاره نه ده کړې چې په کلیو کې چې طالبان اوشر ټولوي هغه په فساد نه لګول کیږي د شای هدف دا وي چې هغه هم باید په عمراني کارونو باندې ولګول شي حکمت الله لیکلی دی چې باید اوربند وشي وسیخ له بالا مرغاب لیکلی دی د جنبا پیسې به شخصي جیبونه ته لاړ شي او تازه خان سمسور لیکلی دی باید دغه مرستې په سم ډول مدیریت شي رابشم د مسجدي صاحب نظر به واخلم شمروز خان مسجدي څه فکر کوي چې دا پښتنه مخکې هم ما په یو ډول وکړه چې کچرته له نړیوالو سره د 2020 کال په پیل کې د مرستو د راټولولو خبري وشي کوم کارونه ته د افغانستان حکومت لومړی ټوب ورکوي او اولویت ورکوي ډیر کله دا خبره یاد شوې ده چې تیر مرستې هم په ډیرو مهمو پروژو نه دي لګول شوې دي په ساختماني ډیر بورسیرونو کارونه لګول شوې دي او یا د سنور کارونه
د افغانستان حکومت د مرستو د لګولو لپاره د افغانستان د سولې او پراختیا ملي چوکاټ له هم سند جوړ کړ چې دغه سند کې د افغانستان د حکومت اولویتونه په درې عمده برخو باندې تقسیم شوی چې هغه دولت سازی ده سوله کول دي او همدارنګه د خصوصي سکتور څخه حمایت یا د بازار جوړول دي
دغه درې غټو عنوانونو لاندې به د کلنۍ پروګرامونه جوړیږي. هغه سکتورونه چې د افغانستان د حکومت اولویت دی او د آینده اقتصادي ودې لپاره ډیر زیات مهم دی، هغه د زیربنا سکتور دی چې په هغه کې حلقوي سړکونه، ملي لارې یا شاهراهونه دا شامل دي، د اوبو بندونه پکې شامل دي او د برق بندونه پکې شامل دي، منطقوي اتصال دی چې د ریل ګاډي دي او همدارنګه د نورو هیوادونو سره د افغانستان وصلول دي. د افغانستان د معدنو جیولوژیکی سروې او دغه معدنو څخه استفاده کول دي. دغه څلور یا پنځه موارد دي چې د دې ترڅنګ به تخنیکي مرستې لکه په حکومت کې ظرفیت سازي، د مثلا په معارف او په صحت په دوی باندې سرمایه گذاري دغه پنځه کلونو کې به موارد. خو یو شی پکې مهمه دی، اکثریت پروژې به هغه رقم پروژې تمویلیږي چې هغه برته خپل عاید ولري. هغه منطقوي اتصال پروژې دي، که هغه د سړکونو پروژې دي، که هغه په زراعت کې محصولات دي. ولې یوه بله مهمه توجه چې د دې مرستو ترڅنګ دا ده چې د افغانستان حکومت په راتلونکو څلورو کلونو کې غټه توجه دا ده چې د خصوصي شرکتونو یا د خصوصي سکتور او د حکومت ترمنځ د مشارکت عامه پروژې، هغه پی 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 چې ورته وایي، دا باید زیات شي. خصوصي سکتور باید راشي، د افغانستان د حکومت سره یو ځای سرمایه ګذاري وکړي یا مستقلانه سرمایه ګذاري وکړي. اما دا ټول مناسب بهتر ته ضرورت لري چې موږ امیدوار یو د صلح پر اساس سره به راپیدا کړو.
مننه مسجدی صاحب. اغلی پارکزی، کوم موضوعاتو ته چې شاغلی مسجدی اشاره وکړه، فکر نه کوي چې دا تر ډیره له اوربند، له سولې او له دغه موضوعاتو سره تړلي موضوعات دي؟ که چېرته دا اوربند نه وي، سوله نه وي، حلقوي سړکونه به څرنګه جوړیږي، د ریل خطه به څرنګه تیریږي، او یا په معدنو به څرنګه کار کیږي؟
تاسو بهتره پوهیږي سوله یو اوږده پروسه ده او اوربند یې اولنی شرط. فکر کوم د امنیت ټینګول که چېرته همداسې څه په تړونونو کې او په سیاسي خبرو اترو کې ویل شوي چې طالبان او د افغانستان حکومت دغه مسؤلیت لري، نو دا به ښیي، زه فکر کوم دا به د پروژو هغه بنسټیز کارونو ته به روڼتیا به هم ورکړي، د کار په هکله باندې او مسؤلیت به هم ورکول کېږي. خو ما ګله افغانستان حکومت نه بل شی ده. متاسفانه همیشه دوی خپل پروژې، ځکه چې اکثر د حکومت غړي ډېر این جی او خلک دي، په غیر دولتي مؤسساتو کې بنسټیز کارونو خبرو ته اشاره نه ده شوې. د بیلګې په ډول باندې تر اوسه پورې هم دوی ظرفیت سازي باندې ټینګار لري. خدای ته ګوره، نولس کاله کېږي په افغانستان کې د ظرفیت سازي په نوم په میلیونو ډالر راغلی تلی، او په درې څلور ورځو کانفرنس کې تاسو ظرفیت نشئ جوړولی. د شته ظرفیتونو نه کار واخلئ. یو دویم، د معدنو د څېړنو لپاره بیرته پیسې غوښتل شوي دي. اما پیادې کې یولس کاله چې د پارلمان بودیجه تېرېدله، زموږ د نظر لاندې په میلیونونو ډالر، پس زه غواړم ویل شم چې په سلهاو میلیونو ډالر د دغه پروژو لخوا د افغانستان د مرستو لخوا څخه په دغه لار باندې مصرف شوی. تاسو نور زیاتی دیته موږ ضرورت نه لرو چې
راشي د ظرفیت مسلې ته تاسو اشاره وکړه. او ظرفیت باندې دومره په دې تیرو کلونو کې دومره پیسې نه دي مصرف شوي. خو یو غونډه جوړه شوې ده، یو څو کسان ورته راغلي دي چې ډېر محدودې پیسې په غوی باندې مصرف شوي دي. او بل د ظرفیت په ارتباط باندې تر دې وروستیو پورې د نړیوالو چاپي رسنیو په راپورونو کې همدا خبره کیږي چې حتی دغه اوس هم همدا خبره یاده شوې ده د جنواب کانفرنس کې چې دا پیسې د افغانستان حکومت ته ټولې د دې لپاره نه ورکوي چې هلته ظرفیتونه نشته.
بله، ځکه تاسو یادونه وکړله چې یو محدود پروژې اصلا کې زه غواړم تاسو ته ووایم، نن سبا نړیوال ټولنه، نړیوال بانک ډېر په لوړ معاش هغه خلکو ته پیسې ورکوي چې نه تجربه د هغې کار لري او نه هم موثریت لري، مګر معرفي شوی د حکومت لخوا نه دی. او هغه پیسې ځکه چې ویل کېږي په دولت کې ظرفیت نشته، یا خارجي متخصصین راځي په سلهاو زرو ډالرو باندې په کال کې ورته معاش، بیمه، امنیت او نور شیان ورکول کېږي، ځکه چې وایي ظرفیت نشته. دا ظرفیت نشته ځکه نشته چې هغه مسؤول کسان، با تجربه کسان په مغه برخه کې په خپل ځای باندې نه مقرریږي. دی راځي د ډاکټر نه معلم جوړي، د معلم نه د چا خبره ژورنالیست جوړي. دغه یعنی ظرفیتونه په یو ملک کې
او بخشید په همدی برخه کې استاس خبره دقیقه ده. په همدی برخه تکرار شو، مثلا په تیرو کلونو کې د افغانستان په وزارتونو کې دا ظرفیت نه و چې خپل عادي بودیجه ولګوي، یعنی خوشحالی دیتا کوي چې دومره فیصدم بودیجه زیاته لګولې ده. یعنی فرزند چې ستاسو په یاد وي په وخت کې تاسو په پارلمان کې وي چې 50% بودیجه هم نو مصرف کړی ځینې وزارتونه.
دا په دې خاطر نه و چې دوی ظرفیت نه درلوده. متاسفانه دا هر شی په افغانستان کې پروژه شوې ده. دیتا هغه جوړ شوي متخصصین د چا خبره بهرني متخصصین مخصوصا د بودیجې سند به جوړوله، بودیجې به ورکول کېده، حالانکه هغه وزارت د هماغه پیسو مصرف توانایي نه درلودله یا یې ضرورت نه درلوده. که تاسو په یادی په یو وزارت کې ځکه چې پارلمان او دغه ابتکار مې ما و چې مال 50% لږ مصرف شوي، وزیر باید استیزا شي. استیزاز چې څلته اعتماد شي، خلاص شي، قصه نو ټول شي چې عادي بودیجه نشي مصرفوله. یو وزارتخانه ځکه چې هغه غوښته چې هغه پیسې مصرف کړي، دوه منزله وزارتخانه لفټ یې جوړ کړ.
بله،
ټول کې 100 میلیونه پاره کې مصرف شي. یعنی دا خبره اجازه راکړي.
بله،
افغانستان کې درې شیان ډېر غلط دي. اول، مالی وزارت هم پیسې ټولوي هم تقسیمي، او متاسفانه همیشه سیاسي زدانو لسته کلونه وای، همیشه سیاسي چلان شوی. کوم وزیر د مالیه چې کوم وزیر سره خو پیسې به ورکولې، کوم وزیر سره چې نوخه پیسې به نه ورکولې. یو دویم، هغه ځای کې چې اساسي ضرورت دی، هلته د فساد د وجنه، زنه وجنه نبود د ظرفیت، د فساد د وجنه پیسې نه دی لګول شوی. دریم، علاقمندی تر ټولو ډیر د خیالي پروژو باندې، او ډیر د څه خبره کوتا مدت پروژو باندې ډیر پیسې ولګول سي. لکه سپاره کې استاد راشه خپل معلمینو غوري ماشونه ډیر اخیستل کیږي، خپل اسکر غوري ماشونه ډیر اخیستل کیږي، خپل اردو کې ویني هغه خیالي سرتیری معلمین او دا خلک شته. ځکه چې موږ تر اوسه پورې هڅه دته مونته باندې چا دی بودی جام دا ماشات وکنه او نور هغه اداري سایل چې باید کار واخیستل شي ونه. او بل هغه زمونږ په خوانی بیروکراسي تر نن پورې هم د افغانستان په اداراتو کې شته دی. مونږ ساده سازي د یو ادارې د کار لپاره نه دی کړی.
البته په دې برخه کې پارلمان هم مسؤل ده. پارلمان تر اوسه پورې چې کوم قوانین وضع کوي، ډېر شیان نیمګړي پاتې دي. خو چیرته راشو ستاسو د څرګندونو په ارتباط د مسجدي صاحب نظر واخلو. مسجدي صاحب د مالی وزارت په ارتباط چې اغلی بارکزي څه خبرې وکړي، تاسو څه وضاحت ورکړي؟
ګوري، یو شی باید موږ د خپل د ژوند اصول وګرځو. هغه دا دی چې که په کلونو د حکومت غړي پاتې شو یاستو، دغه مسؤلیت بیرته موږ ته دی. موږ د مالی په وزارت کې یو روپۍ نشو مصرفولی، هیڅ بودیجه نشو جوړولی، مګر همدا چې د پارلمان له خوا منظور شي. نو که تور دی چې مثلا د مالی وزارت یو وزیر ته پیسې ورکوي بل ته نه ورکوي، دا څنګه د پارلمان له خوا نه ځي؟ دا څنګه د مشرانو له جرګې له خوا نه ځي؟ دا څنګه د افغانستان د کابینې له خوا نه منظوریږي؟ مالی وزارت خو هغه پیسې مصرفوي چې کله ورته منظور شي په بودیجه کې، بیا د هغه په مطابق وزارتونو ته پیسې ورکوي. دا یو مثلا د بودیجې مصرف. تاسو درې نویم کال ته ولاړ شئ، ټول ټال په هیواد کې زمونږ پراستیایي بودیجه 45% مصرف شوی وه. خو په 2013 کال یا 2019 کال کې مونږ ټوله بودیجه 98% مصرف کړله. زه په فکر کوم د دنیا په ډیرو کمو هیوادونو کې د دوی پراستیایي بودیجه 98% مصرفیږي. حال دا چې په افغانستان کې جنگ او جګړه روانه ده. مونږ ځینې داسې حالات لرو چې هغه نه د وزارت ګناه ده، نه د مامور ګناه ده. مثلا په غزنی کې مونږ پروژې د لوستلې، ټول ولایت سقوط وکړه. هغه پیسې پاتې کیږي د هر وزارت کې. مثلا په هلمند کې موږ پروژې لرو، ولایت سقوط کوي یا جنگ پکې کیږي، هغه ټولې پیسې پاتې کیږي. یا عمومي سړک پلان شوی دی، خو هغه ځای کې جنگ وشي، طالبان راشي یا د املاکو مسله رامنځته شي، هغه پیسې پاتې کیږي. ظرفیت الحمدلله اوس په افغانستان کې جوړ شوی، خصوصا د مالی په وزارت کې نه موږ خارجي مشاور لرو. هر سنه دا اوس د افغانستان لپاره دغه کانفرنس چې جوړ شي، د دندې وزارت کارمندانو جوړ کړم، که سندونه وړاندې شول، دندې وزارت افغان کارمندانو جوړ کړل. ظرفیت سازي شته دی او اوس وچته شوی ده. دندې لپاره خو موږ د نړیوال نه غواړو چې خپل اکثریت مطلق
پیدا کړي. بس په همدې هیله مننه شمروز خان مسجدي د مالی وزارت ویاند، حمدالله همدرد د سیاسي او اقتصادي چارو کارپو او د سیاسي چارو کتونکو شکریه برغزي. له تاسو څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. ساعت